د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې کړې. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو د مدني فعالانو او د ټولنې د نورو پرګنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونې سیستماتیکه حمله ده. مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې په ډزو وژلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې دا یې په ګټه ده چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون ټولې ژمنې پوره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونې سیستماتیکه حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږڅلوېښتمې عمومي غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تیرو شلو کلونو کې د بدلې شوې ټولنې استازیتوب کوي یو مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي د طالبانو کار بولي زیاتې شوې دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لانز نن په یو ټویټ کې وویل چې د تیر 2020 کال راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. ډیبرلانز پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره دی په عاجلو اقداماتو کې یوه ورځ هم نه سپموي. یوناما له دې مخکې ویلي وو چې په دې هېواد کې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 30% کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همدارز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی و. د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوری پال غړی مایکل مکاول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره باید له افغانستانه ټول ځواکونه ونه باسي. مکاول چې په استازو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مخکښ غړی دی پرون یکشنبه له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې د هغې ارزونې د موندنو ملاتړ وکړ چې د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دې وروستیو کې ترسره کړې ده. دغه ډلې چې مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف ډانفورد کوي د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان نه د ترمۍ میاشتې د امریکایي ځواکونو د وتلو ضربو له اجل چې له طالبانو سره د امریکا د تیر کال په شوي تړون کې یادونه شوې تمدید کړي. ښاغلي مکاول زیاته کړه دی به هم د بایدن له نوې ادارې سره ګډ کار وکړي چې په افغانستان کې د پام وړ ځواکونه پرېږدي تر څو د افغانستان او هم زموږ د هېواد د ملي امنیت ګټې خوندي شي. د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو چې په اوس وخت کې شمیر 2500 ته رسیږي د وتلو او هم له طالبانو سره پر شوي تړون له سره کتنه کوي. خو د یو بل خبر له مخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضربو الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم ترمۍ میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د جرمني له دې پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویل چې ناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنۍ بحران پای ته ورسوي، نو د هلي وزنې غوره لارې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې ترمۍ میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیس ته چیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یو موټر چې دیوی غیر دولتي مؤسسې څلور خزینه فعالان په کسپری وی دز کړي څلور وړي وژلی او د هغوی ډرایور ټپي کړی دی. د خبره د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته کړی او ویلي چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی اکلی کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړې او ویلي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلا بنده کړې او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تیښته بریالي شوي پیدا کړي. تر اوسه پورې دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې د پیښې قربانیانې د سباون مرستندویه ټولنې کارکوونکي وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ایران وغوښتل چې دا یې په ګټه ده چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون ټولې ژمنې پوره کړي. ماس نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بې وسلۍ کولو کنفرانس ته په وینا کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې دریځ ته په اشاره وویل چې دا اداره لیواله ده چې بیرته له دغه تړون سره یوځای شي. هغه زیاته کړه مخکې له دې چې دغه تړون دومره ویجاړ شي چې د ترمیم وړ نه وي، دا د ایران په ګټه ده چې اوس خپل دریځ بدل کړي. ماسوئل جرمنی تمه کوي چې ایران د نړیوالې اټومي انرژي له ادارې سره بشپړه همکاري وکړي، داسې چې هغه بشپړه شفافه وي او ورسره په کړو ټولو ژمنو عمل وکړي. د دغه ادارې مشر رافایل ګروسی تهران ته له سفر وروسته پرون بیرته اروپا ته ستون شو. ایراني چارواکو تهران ته د ښاغلي ګروسی سفر او هغه موقتي موافقه چې دواړو لورو له اټومي تاسات څخه د کتنې په اړه ترلاسه کړې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ستایلي. په داسې حال کې چې ټولې خواوې د دغه تړون د ژغورنې هڅه کوي، دغه موافقه ټولو لورو ته یو فرصت برابروي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. هرات کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10. مزار شریف اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. او جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9.
د ازادي رادیو مخابنی خبری مجله اوري په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی د بشري حقوقو نړیوال شورا ته په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو کې د ټولنې ټولې برخې په نښه کیږي. ولسی جرګې نن د 1400 کال لانجمنه بودیجه تصویب کړه.
ولسمشر د ولسی جرګې د غړو د دې تصمیم چې بودیجه د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره تصویب کړه ستاینه وکړه.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به د سوانګ او نورو اړتیا وړ موادو د بایو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه واورئ.
که گاز کیلو په 40 روپیه یا 45 روپیه وو، خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوی. همدارنګ غوړی، همدارنګ وړه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د افغان ولس او ټولنې پر وړاندې سیستماتیک یرغل دی. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 46مه غونډه کې وکړې. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت اوروي.
جمهور رئیس غنی په دې انلاین غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو او افغان حکومت لپاره اساسي بشري حق سوله ده. هغه د افغانستان 40 کلنې جګړې ته په اشاره زیاته کړه. هغه څه چې افغانان حقدار دي هغه په یو خپلواک ډیموکراټ او یو موټی هیواد کې د شخص د ژوند، ازادۍ او امنیت حق دی. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې پر اقتصاد د روانې جګړې د اغیزو په اړه د نړیوالې ترهګرۍ د یو بنسټ د معلوماتو پر بنسټ یوه بیلګه وړاندې کړه چې د ده په وینا یوازې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو سره تړلو فعالیتونو د افغانستان کورنیو ناخالصو عوایدو ته 3.6% زیان اړولې. افغان جمهور رئیس د بشري حقونو د شورا په 46مه عادي غونډه کې د وینا پر مهال دا وویل چې په ایران او پاکستان کې لا هم شاوخوا 5 میلیونه افغانان کډوالۍ کې ژوند کوي. هغه په افغانستان کې د هغو شمېر چې جګړو معلول کړي 125,000 یاد کړ او په دې هیواد کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمېر 450,000 وباله. پر دې سربېره ښاغلي غني وویل شمېرې د هغې رښتینې کړاو څرګندونه نشي کولی چې افغانان ورسره دا مهال مخ دي.
زموږ د خلکو پر ضد چې پکې مدني او حکومتي ادارې د بشر حقونو او مدني بنسټونو رانیولې تر رسنیو قضایي ادارو د ټولنیزو خدمتونو وړاندې کوونکي او امنیتي ادارې شامل دي، همدارنګه تر دهقانانو او سوداګرو د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ د ولس پر ضد د یو سیستماتیک یرغل څرګندونه کوي. هدف یې وژنې د هغو افغان ښځو او سړو په وړاندې تیغ دی چې په تېرو 20 کلونو کې زموږ په ټولنه کې د ژور بدلون
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 46مه کلنۍ غونډې ته په وینا کې جمهور رئیس غنی د افغانستان په اساسي قانون کې د هیواد د وګړو د تسمین شوو بشري حقونو او فردي ازادیو یادونه وکړه. ویل دا مهال د افغانانو 83% لویه برخه چې تر 30 کلنۍ ښکته عمرونه لري نه یوازې د اساسي بشري حقونو له تصور سره بلد دي، بلکې د ده په وینا د اساسي قانون پر بنسټ د ترلاسه کړي حقونو پر مټ له حکومت سره خپل تفاهم او غوښتنې په همدې چوکاټ کې مطرح کوي. دا اشرف غنی په وینا سولې ته لاسرسی د افغانستان ملي لټون دی. د نوموړي په وینا دا مهال ټول افغانان د یو داسې ډیموکراټ خپلواک او یو موټی افغانستان پر جوړولو ګډه اجماع لري چې په خپلو کې او هم له نړۍ سره په سوله کې ژوند وکړي. د ښاغلي غنی په وینا دوی دا مهال سولې ته د سیاسي هواري لارې د رسیدو په برخه کې د تاریخ په یوه نادره شیبه کې دي او په وینا یې افغانان او حکومت یې د دې پرانیستې شیبې د بیړنیتوب درک لري. دا نوموړي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د یوې پراخې جګړې له ډګره د آسیا په څلور لارې او د نړیوالې همکارۍ په ډګر بدل کړي باید سخت انتخابونه وشي. نوموړي د سولې په بهیر کې د بشري حقونو په ساتلو یو وار بیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ښکېلتیا غوښتنه وکړه.
و مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې کړي. افغان ولسمشر همداراز په یو نوې مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت سقوط ونه کړي. اشرف غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بری ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن دي. ښاغلي غنی ویلي د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسی حل لاره وموندل شي. د ښاغلي غنی د څرګندونو نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلي غنی زیاته کړي طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه موخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ 13 اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمیدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله خودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې، تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کېږي او تر خوا یې دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال لانجمنه بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې وه، خو دا د نن د تعدیلاتو له راوستو وروسته په دریم ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه له نږدې دوه میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه. د جرګې مشر میر رحمان رحماني د جرګې عمومي غونډه کې وویل د خلکو د استازو هڅې د دې لامل شوې چې حکومت یې سپارښتنې او غوښتنې ومني.
ستاسو پر ځای او عادلانه هڅې د دې سبب شوې چې حکومت ستاسو معقولې غوښتنې ومنلې، چې له دې ډلې سر د وري له میاشتې د دولت ټیټپوړو مامورینو او ښوونکو په معاشونو کې 2000 افغانۍ زیاتې شوې.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافی په بودیجه کې د بدلونونو په اړه وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمې مسودې کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوي دي. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نورو مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه له منځه وړل شوې ده. افغان حکومت د دلوي په 13مه د 14 مالی کال بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بلا خدا له نږدې دوه اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان جمهور رئیس هم د ولسی جرګې لخوا د 14 مالی کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
ولسمشر د ولسی جرګې د غړو د دې تصمیم چې بودیجې د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره تصویب کړه ستاینه وکړه او هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلانونو او برنامو په ځانګړې توګه په ټول هیواد کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره مهمه وبلله.
له دې وړاندې د 1400 مالي کال بودیجه کې د معاشونو نه یو شانوالی، د 21000 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکي و چې ولسی جرګې یې له امله دا بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد افغانۍ یې پراختیایي برخې ته ځانګړې شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د 1400 کال بودیجه بلاخره د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د هیواد په شمال کې د مهمو سوداګریزو بندرونو له خلاصېدو دوه ورځې وروسته لا هم په پلازمینه کابل کې د خوراک او سونګ توکو بیې نه دي راښکته شوي. څه وخت مخکې یو شمیر معترضانو د انسان تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د نه خلاصېدو په غبرګون کې دریو مهمو بندرونو ته غځېدلې لارې وتړلې او په عین حال کې یو شمیر لویو مسافر وړونکو او بروړونکو شرکتونو په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو د ادعاو له کبله کاربندیز وکړ. خو کابل ښاریان اوس وایي پلورونکي چمتو نه دي چې خوراکي مواد او سونګ توکي په مخکینیو بیو وپلوري.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمیر لویو ولایتونو کې د خوراکي او سونګ توکو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل میشتي وایي بیکاری، بېوزلي او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 45 روپۍ وو، خو اوس په خواشنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی. همدارنګه غوړي، همدارنګه وړه، قیمت هم لوړ شوی دی. دلته ټول په فقر کې ژوند کوي.
ظاهر هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډېری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، نو دوی د واسه نه لري چې مالیه مواد ځان ته جوړ کړي. د افغانستان د تجارانو څخه او د خلکو څخه بېله دا ده چې ګران فروشي څخه لاس واخلي، یعنی قیمت فروشي پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تېرو دوه ورځو راهیسې اقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوي دي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
ټاکل شوی پلاوی بازار ته ځي څو د احتکار مخه ونیسي. له څو ورځو راهیسې په څو ولایتونو کې زموږ ګروپونه کار کوي او هغه اټیوالو ته چې توکي په لوړه بیه پلوري خبرداری ورکړل شوی او د ځینو بیا هټۍ تړل شوي دي.
د خوراکي او سون توکو د بیې پورته کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو په شتون کې د یو شمېر ورته مواردو له امله د توکو بیې ډېرې لوړې شوي چې ژر بیا نه دي راښکته شوي.
ازادي راډیو د اف ام فصل 15 صفحه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. په کندوز کې یو بېوزلې میرمن وایي ورسته لدې چې میړه یې اته کاله مخکې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال په چاردرې ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان ده. د پینځو ماشومانو د مور وایي چې د بېوزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي. په دې راپور کې د دې میرمنې ستونزو ته کتنه شوې.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو پنځه ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمې کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال ته راغله، زه چا سره جنګ کوم، زه خپل ورونو سره جنګ نه کوم. نه کال ته راغله په زور درې ځلې بوته، دغه اخر ځله چې بوته سړی شهید شو ولګېده. پنځه اولاده مې دي وروره، او یو وراره مې پلار یې شهید شوی دی. لیونته ورې په پوستې خواته چې روانو لګېدلی و، مړی له خره مره سره راوسته. د هغه یو زوی پاتې راغم، له ما سره د ساتمه او دا خپل مې پنځه اولاده دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه یې د دې ژوند ناخوالې بیانوي، د شهیدانو او معللینو د چارو امیرت ته راغلې.
دلته راغلو د اسناتو لپاره مې که کارتونه دې مونږ راوځي، که دا پیسې دې مونږ راوځي، دا ایوانانو ته بل کالي مالي کوم بوجۍ وړه به واخلم، یو چیرې خوراکې به واخلم. غریب بېچاره بېخي هېڅ چیرې، خدای نشته، اولادونه بې کالي بې ښه بې بده بې پایپوشه، نو مونږ ډېر ځورېږو، ډېر زړونه خفه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي، څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زه به د خلکو کاله شوي کوم، د خلکو پر شوي کوم، په قرآن دا لاسونه مې ګوره پاک نه شوي دي. زه به د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوي کوم، شیشه پاکي کوم، بیا خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، آش پیسې راکي. همدغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
د سکینې لپاره تر ټولو ځورونکې دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نه وایم چې کومک ما سره وکړي، د بار چې په باره کې کومک وکړي. زه خو بې ښه او بې بده یم، څنګه چل کوم؟ بچی مې ماړه دي، او بچی مې په خدای چې زوی مې مکتب ویلې، وروره له مکتبه مې راوکړم، هلته زه غلطک ګرځوه چې دا د کالی یو شی پیدا شي. روزګار مې بد و، د غلطک لپاره بیا مدرسه غلطک ګرځوه، کالته یو شی پیدا کړم، څنګه چل مې کړي وای.
د دې میرمنې زوی 14 کلن عبدالله هیله لرله چې په راتلونکي کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکي عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
یا بربری باندې ګرځم، 15 روپۍ یا 20 روپۍ 10 روپۍ پیدا کوم، زه ډوډۍ کور ته اخلم. مونږ تجارت نور دولت نه غواړو چې مونږ سره کومک کوي، مونږ درس وایو، مونږ اینده ښځي.
په کندز کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکي وژلي، ماشومان یې بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نه شي.
ژ
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشتمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د پاکو اوبو شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دې پروژو له فعالېدو سره به زرګونه کورنۍ د پاکو اوبو نه برخمنې شي. په دې اړه نور حال له ترینکوټ نه په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 16 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه 11 په کلیوالو سیمو کې او 15 په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول سوی دی.
په دې کې تقریبا 4,375 کورنۍ او 4,138 شاګردان به د دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه، پاکې د څښلو اوبه ورسوو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشحاله دي. دوی وایي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یم یو تن کلیوال د دغه کلي. دا پروژه چې د انکشاف دیات خوا څخه پیل شوې وه نن ختم سوله، افتتاح سوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلی چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعاله کړي، د څښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی سي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نورو غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته هم لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي. هغه
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو دغه ډول 11 نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. په څو شیبو کې دا خبري مجله قدرمن اوریدونکو پای ته رسیږي، خو له هغه مخکې تاسو د دې خبرونې د وروستي راپور اوریدو ته رابولم چې یو نړیواله مسله ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لری کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن یا سینکیانګ ایالت په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسۍ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال جوړې شوې وې نرمي کړي کنه. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه ویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړې چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړې. دا روښانه نه ده چې د نوموړي اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنګټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د غونډو هیوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لقبل له قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګ په هنګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجینګ د بشري حقوقو څخه په سرغړاویو هم انتقادونه زیات دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا یې بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکي پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگتن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکی تعرفې لرې کړي. همدارنګ په چینایي کمپنیو، څېړنیزو او تعلیمي انسټیټیوټونو د په وینا باید د امریکا یو اړخیز بندیزونه پای ته ورسیږي. وانګ همدارنګ وویل امریکا باید هغه څه پرېږدي چې د چین د ټکنالوژۍ د پرمختګ غیر منطقي ځپل وبلل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.